درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې په دې لومړی خبری مجله کې چې زه اسمت څاروانې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان په اړه له یو شمېر افسرانو سره د امریکا د ولسمشر د کتنې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي لومړی د نن یکشنبې د 14 شپږ نوي لمریز کال د سرطان د 28 او د میلادي 2018 د جولای د 19 د دې سات خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزه خبري وکړي د بشري حقوقو د څار ډلوي روسي په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولې او امریکا د روسي لپاره نوې سفیر معرفي کړ د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایزه همغږي ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبرپاڼه کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستانی لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترکه ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرپاڼه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمالالدین اوف ابزال لخلی وایي چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندیو قرباني دی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ لور ایوانکا ترامپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو خو وروسته د ولسمشر ترامپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړل شوه ایوانکا ترامپ د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د روبوتیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل کله چې تر یو ځل ردیدو وروسته د افغان نجونو ته د امریکا د تګ اجازه ورکړل شوه هغه مهال د ولسمشر ترامپ لور ایوانکا ترامپ پر خپل ټویټر لیکلی وو زه به راتلونکې اونۍ په واشنگټن ډي سي کې د دې بااستعداد افغان نجونو او د دوی سیالانو ته د هرکلي لپاره سترګې په لار یم ټاکل شوی ده چې نن به د افغانستان د فوټبال تر 30 کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره لوبه وکړي دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د فیصل بن فهد په لوبغالي کې کیږي د افغانستان تر 30 کلونو د کم عمرو د فوټبال ټیم دوه ورځې مخکې ریاض ته رسیدلی او د مقدماتي سیالیو په بی گروپ کې د سعودي عربستان، عراق او بحرین له ټیمونو سره یو ځای دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز په نیویارک کې دی وایي روسي په انټرنیټ کې د بیان پر ازادي شدید محدودیتونه لګولي او د خپل وګړو انلاین فعالیت سخت څاري د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې چې د سه شنبه پر ورځ خبر شوول شوی د روسي حکومت د هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسګونه کسان په انټرنیټ کې د خپرونو مرکو راپورونو ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي د بشري حقوقو د څار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسي چارواکو همدارنګه په روسیه کې سلګونه ویپاڼې د خلکو پر مخ بندې کړي دي سپینه ماڼۍ وایي جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکی و 50 کلن هنسمن تر دې وړاندې په چین کې د متحده ایالاتونو سفیرو د امریکا سفیران د دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري روسیا باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې 6 میلیونه ډالره تاوان ورکړي د ارکتیک سنایزر په نوم وبخښي د ارکتیک سنایرز په نوم دا بیړۍ د 2014 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه په بیړۍ کې سپاره کسان له یوې میاشتې بنده وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشې شول په ویانا کې د نړیوالې محکمې 5 غړو په 2015 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې روسیه د سمندري قوانینو د کنونسیون پر بنسټ کشتۍ ته د اوشتې زیان او په هغې کې د 150 سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤوله ده د تاجکستان د ولسمشر یو لور د دې هیواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړي، زرینه رحمان چې درویش کلنه ده، د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. زرینه رحمان چې ویل کیږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نومې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلنه وه او د 2 میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. د اورین بانک رئیس هم د امام علي رحمان او خی حسن اسدالله زاده ده. د تاجکستان ولسمشر 9 اولادونه لري. د آزاده په نوم د نوموړي بللور سناتور او د ولسمشر د دفتر رئیس ده. د امام علي رحمان مشر زوی رستم د دوشنبه شاروال دی. پر دې سربیره د ولسمشر رحمان نور خپلوان هم پر لوړو دولتي پوستونو ګمارل شوي او یا د دې هیواد مهمې سوداګریزي چارې کنټرولوي. امام علي رحمان چې له 1992 میلادي کال راهیسې په تاجکستان کې واک لري، پر لپسې د اداري فساد او سیاسي مخالفانو د ځپلو له کباله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس 2 بجې او 1 دقیقه دي. د امریکا ولسمشر له خپلو یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږ کال د امریکا هوایی بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. په خوست کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشود.
که موږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه مه جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورنو افسرانو دوسیې ځانګړې محکمې ته استول شوې. په ننګرهار کې 4 ښارګوټي جوړیږي.
هر آباد دریمه برخه د غلیو اوبدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي استادانو ښارګوټي کې د قصبي ځای.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو. زمو شغله ازادي رادیو او ریډا ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پانی پاتره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ټرمپ تر دې کتنې مخکې خبريالانو ته وویل د هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی او شای دوی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. دا کتنه په داسې حال کې شوې ده چې امریکا د افغانستان په اړه د نوي ستراتیژي په جوړولو کار کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندي کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناتو کې د امریکا متحده د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوي ستراتیژي اعلان ته ورځ شماري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکوي. د سې شنبه په ورځ نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د 4 هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غربنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ټرمپ خبريالانو ته وویل، زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ 4 نظامي افسران وو چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې 4 هغه غوره سرتیري یاد کړل چې په افغانستان کې یې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اوریدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماسټر هم ګډون درلود. ولسمشر ترامپ چې لدی څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبري اعلانو ته خبري کولې ویل دا د جګړې له ډګره خلک دي، دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده. د اسوشیټد پریس خبري اژان سوي د ولسمشر ترامپ اداره د حق لارو چارو لټون کې څو د افغانستان په وړاندې ودا سکرن لار عمومي چې دغلته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ترامپ ادارې ته په میراث پاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي. ولسمشر ترامپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلی. څوک به چې ګمان کوي افغانستان ته څلور سره اضافي امریکایي سرتیری واسطي. جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان په اړه خپل نوې کړن لار په ډاګه کړي.
په امریکا کې ولسمشر ترامپ له امریکایي افسرانو سره دا کتنه په داسې حال کې کړې ده چې راپورونه وایي په افغانستان کې یو ځل بیا امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه تر څو کلونو وروسته زیات کړي دي. د یو نوي راپور له مخې د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوی دی. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 امریکایي جنگي پوځیان موجود ول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي. د راپور له مخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,640 بریدونه کړې دي. دا شمېره د تیر کال له پیله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابر ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري پونم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ ل امریکایي ځواکونو مو وغښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباری وکړي. په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحد ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنی د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لوري چې کوم شمیره د سیشن بي پر سپاره شوه په هغه کې یوازې د توغندیو او بمونو شمیره یاد شوې ده او د الوتنو شمیرته اشاره نه ده کړې. جنرال راتمنی شوی د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوې دي.
هماهنګي با ایالات متحده امریکا
د امریکا متحده ایالاتونو سره په همغږي چې له موږ سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلې او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دشمن د کلکو مورچلو په لمنځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوی ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاسه ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوې دي. ملګرو ملتو د دوشنبې پروس په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 8.5% کې ډیر شوې دي. خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لری پروتو سنگرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپور افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استولې دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د دغو افسرانو دوسیه پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړي محکمې ته استول سوی دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول سوی دي. شغلی وزیری ازادي راډیو ته وویل دوی وایي دوی اووه تنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې. د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته یې لېږلې ځکه د هغوی دوسیه استول سوی چې محکمه غور باندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول سوی دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټون وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جالکاری، اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیې محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل
دریافتند که علاوه
د دې قضیه موظف ترنولانو موندل چې پر یو کس سربیره چې تورن دی او وطن نور چې درې جنرالان هم پکښې دي په دې قضیه کې شکیل دي او پر هغه تورونه پوری سوي دي. شغلی رسولی وایي ترنولانو ثابته کړې چې دغه کسانو د سباندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی ترنولۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دوه افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 5:15 شوې د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به احمد شبر درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې بلخ ولایت ته د جنرال دوستم د تګ او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله څېړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوه میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تیرې کړې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبې په ورځ بلخ ته روان و ترڅو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوې دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړي د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و. نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزی حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شاید دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنګ سالار حوصله وازموي چې په تیره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منځوي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 2000 پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و، خو د افغانستان مرکزی حکومت د هر راز قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو روسي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمیره 1,602 تنو ته رسېدلې ده. 3,600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې اماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرشوبله ویرانی او په افغانستان کې بد ورځ ده. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو ښځو په فیصدي کې 23% کې زیاتوالی لیدل کېږي چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو ښځو شمیر 1,004 راوي او د ټپي شویو شمیر 4,008 تنه یادوي. د ورځپاڼې په باور په دې حملو کې د ښځو د مرجوب لید زیاتېدو علت دا دی چې په ښارونو کې حملې سخته شوي او په ورځني ژوند کې د ښځو حضور زیات شوی دی.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د دې هیواد د نورو طبي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکړ. ویناوالو وویل چې د افغانستان اوبو د افغانانو حق دی. په دې اړه له خوست څخه د نجیب الله الو خیل راپور واورئ.
د سه شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري د افغانستان د اوبو او نورو طبیعي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیرونې د هغو سرګندونو همغندنه وکړه چې ویلي ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکی بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدای. د غونډې یو تن ګډونوال دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی راډیو سره په خبرو کې د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر گاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول معدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په خپل سر د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په معدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وای
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو. که موږ نه څوک دا اله لري یا د تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړی دا بل څه ما کوئ، پرمختګ ما کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسی ملاتړ د برنامه لخوا را بلل شوی و د یاد برنامه مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسي او هڅې بریالي وبللې.
د ولسمشر د برنامه د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملا بریالي دي، ځکه د اکثرو بندونو لپاره به د جام پیدا کړي او تړونونه هم لسلي کړي. دا په دې معنی چې کار عملا شروع شوی دی. سلما بند جوړ شولو، د کمل خان بند دریم پیز نکار شروع دی، د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لسلي کړي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره به د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه اوار شي او ښار به هم پراختیا وکړي. له سیمې څخه د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خر جوړونې وزارت له لوري د اوسېدلو څلور خرګوټي جوړیږي. د دې ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د خر جوړونې وزارت د هغو څلور خرګوټو د جوړولو پلان منظور کړی چې څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندیز شوي وو. نوموړی وایي په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلور خرګوټو عملا کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي.
د ننګرهار ولایت په مرکز ولسوالیو کې څلور وړاندیز شوي خرګوټي چې په پلان کې نیول شوي و دا د خر جوړونې وزارت له لوري منظور شول. په دې خرګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه، د غلیو اوبدلو، د شهید زړور زاهد، د پولیسو اکاډمي استادانو خرګوټي، او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبې ساحې ته د ښار جوړونې وزارت پلان سره سم پراختیا ورکول کیږي.
نوموړی وایي که څه هم په دغو ښارګوټو کې د اوسېدونکو کورنیو شمیر لا نه دی معلوم، خو لومړیتوب به هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میش شي، ولې له وړاندې په دغه ښارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي، اویزونه ورکول شوي دي کلونه وړاندې. لومړیتوب به هغوی ته ورکول کیږي. له هغې وروسته په وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي، او له هغې نه وروسته بې وزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خرګوټو کې نمرې ورکول شي.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي، او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوسو په کتو ډېر وړوکی دی. په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر عباسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښار وتلو سیمو کې هم خرګوټي جوړ شي.
د ښار د انکشاف دپاره لازمه دا ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تش ځایونه چې دي هغه د خرګوټو دپاره مناسب دي، او هلته ښه انکشاف دپاره زمینه هم برابره ده. موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی. د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو دپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې خرګوټي جوړ شي، او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي، او په دې سره ښار انکشاف هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خرګوټو جوړول مثبت کار ګڼي، او په خبره لدې لارې کېدلی شي چې د ځمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران د بالیستیکي توغندیو د پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو نوي بندیزونه لګوي. د دې نوي بندیزونو خبره یو ورځ وروسته لدې کیږي چې واشنگتن تایید کړه چې ایران د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې سره عمل کوي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو پر اتلس افراد او بنسټونو د ایران د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د دې هیواد د ځینو نورو پوځي فعالیتونو د ملاتړ په تړاو نوې بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل دوی په خپلو بندیزونو کې شپاړس هغه افراد او بنسټونه په نښه کړي چې د ایران د غیر قانوني فعالیتونو ملاتړ یې کوه او نړیوال جرمونو کې دخیل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي هغوی چې پرې بندیزونه لګیدلي د وسلو په جوړولو، د چټکو بریدونو د وړو کښتیو په جوړولو او ترمیم او ځینو نورو پوځي برخو کې د ایران د سپایو پاسداران ملاتړ کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچین له خولې ویل شوی اداره به په سختۍ سره هغوی هدف وګرځوي چې د ترهګرۍ د ملاتړ، د لری واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام او د بشري حقونو د سرغړاویو په شمول د ایران د ناسمو فعالیتونو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې دوه ایرانی بنسټونه یې پیژندلی چې د ایران د بالیستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي. د دې وزارت ویاندی هیدر ناورت ویلي دي ایران د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره په څرګند مخالفت کې د لری واټن ویشتونکو توغندي جوړ کړي او اسمو یې لیدي. نوموړي د سې شنبه په ورځ ویل نوی بندیزونه د ایران د پرله پسې ګواښونو په عکس العمل کې لګول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه پر ایران غږ کړی دی چې د باقر نمازی، سیامک نمازی او شیوانګ په شمول د هغه امریکایي اتباع خوشی کړی چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور بندیان دي.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ایز همغږي ټینګار وکاو. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوي وو. تاکل شویره چې نن بعد افغانستان د فوټبال تر درویشت کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره لوبه وکړي. د بشري حقونو د سر ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر آزادۍ شدید محدودیتونه لګولي دي. سپینه ماڼۍ وایي جان هنسمن جونیئر به په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکي او روسیه باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیون ډالره تاوان ورکړي. دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
تاسو مونږ راته وای
نوم میر احمد سیار انصاری یو تن استاد د میخانګي کابل د بورسوال او مرکز ګرمي استاد یم.
دغه استاد زه چې کوم دلته نندارتون د بیلابل د انجینری رشته وسایل پکې دي که په دغه اړه معلومات راکې چې د په کومه برخه کې د نندارتون د اوسه پکې دي.
دلته زین زین نندارتون ته مونږ د ساختمانی په اړه یو وره د تخنیکی او مسلکی استاد شاگردان دلته زین معلوماتونه جوړ کړی دي چې دلته مونږ په نندارتون کې میخې دي د کې شامل د ساختمانی دا او د بخش لیوال دی او زمونږ د اپراسول او مرکز ګرمي ځینې نندارتون کې وسایل راول چې ماسلین جوړ کړی خپل پلاس.
استاد تاسو برخه کې څو ماسلین تاسو سره د کار کړی د پروژې پر مخ وړی دی یعنی څو کسان وو؟
د دې خو ټول یو یو صنف ځینې ځینې شیان جوړ کړی لکه چې 15 کسان یو مدل جوړ کړی پنځلس کسان بل مدل جوړ کړی یو دوه درې کسان بل مدل جوړ کړی.
تاسو برخه چې تاسو ګورم ځینې شیان مثلا کورونه جوړ کړی دي یا ځینې نقشې او ماستر پلانونه د کابل ښار لپاره که په دغه اړه معلومات راکړي کومه موده کې دا جوړ کړی دي؟
دا خو کدي شي چې شپږ میاشتې هغه فوتوګرافي کې لګیدل دي ځینې یو درې میاشتې سلور میاشتې دغه مرکز ګرمي ساختمان باندې لګیدل یو دوه میاشتې هغه سیستم د شهري ده چې د عمومي ناراغسته ده او تر کوره پورې بویل ده او یو مکمل یو د سوی مکمل په استاندارد څخه چې ټول شیان څنګه خپل فضای په استاندارد باندې نصبېږي دا څه معلوم نه ده چې دا د یو ورځ دو دوه ورځ کار نه دی نیمیاشتو کار دی.
او استاد تاسو د نندارتون مو هدف څه ده څه غواړي؟
هدف مو دا ده چې نور ټول کسان د تخنیکی او مسلکی شایقین شي او راشي او لوړ زده کړو لپاره موږ سره زموږ شاګرد چې تر څو چې موږ وطن پرمختللی راشي.
زموږ شخله آزادي رادیو اوري
ستاسو ل پیغامونو
انډیوالی ما د روزګان ولایت څخه زما د اشرفغني او د ټولو مقامات څخه دا خواهش دي چې په افغانستان کې عدالت تامین شي تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نه شي د صلح تمه دې هیڅ وخت نه کوي.
د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده باید جنګونه او دا شرم ته دې پای ټکل کېښودل شي. موږ له ټولو مسلمانانو وروڼو څخه دا خواهش ده دغه ښکارو لاس واخلي.
افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي. ټول اردو د موږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زابې بختي څخه وساتي.
دا به زموږ لومړی خبری مجله د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. بل خبری مجله هم لرو چې مصطفی سروری وړاندې کوي.
تشکر از شما